د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستانی پوځیانو پر مراکزو او نظامی تاسیساتو پراخ تهاجمي عملیات کړي دي. که څه هم د دغو عملیاتو ډیر جزئیات تر اوسه نه دي معلوم، خو کورنیو رسنیو د طالبانو د دفاع وزارت د چارواکو په حواله ویلي چې دا بریدونه د خوست، پکتیا، نورستان او ځینو نورو سیمو په مربوطاتو کې شوي دي. زبیح الله مجاهد ماخستن مهال پر خپل ایکس پانل لیکلي، دا بریدونه د هغه پټکو د پاکستان د پوځي حلقې د بار بار تمرد او سرکشیو په غبرګون کې شوي. دا بریدونه داسې مهال کېږي چې پاکستان د تیرې یکشنبې په شپه پر ننګرهار او پکتیکا ولایتونو هوایي بریدونه وکړل چې د طالب چارواکو په وینا لسګونه ملکیانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د پاکستان په بریدونو کې د ننګرهار په بیسودو ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 13 غړي ووژل شول. تر برید وروسته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما هم وویل معتبر راپورونه ښیي چې په بیسودو کې د پاکستان برید لږ تر لږه 11 ملکیان وژلي دي. پاکستان بیا ادعا کړې وه چې هغه بریدونه یې د ټي ټي پي او داعش خراسان څانګې پر پټنځایونو کړي وو. تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شي. د پاکستان په شمال لویدیځ کې لږ تر لږه 40 پولیس او ملکیان د وسلوالو مخالفانو په بریدونو کې وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا د پولیسو یو مسؤل د پنجشنبې په ورځ فرانس پریس ته وویل چې 15 پولیس او 15 ملکیان د تیرو 48 ساعتونو په ترڅ کې وژل شوي. د پولیسو دغه چارواکي چې د نوم نه خودو په شرط خبرې کولې ویلي دې موده کې دوه پولیس د وسلوالو لخوا تښتول شوي چې لا یې هم درک نه دی معلوم. د بریتانیا دولتي شمیرې ښیي چې 2015 کال کې دغه هیواد کې د پناه غوښتنې قضیې د 2014 کال پرتله 4% کموالی ښیي. فرانس پریس د پنجشنبې په ورځ د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت په حواله وویل چې تیر کال څه باندې 1,600 کسانو دغه هیواد کې پناه اخیستې چې دغه شمیر د وړم کال پرتله 4% کم دی. په دغو کډوالو کې 25% په غیر قانوني لارو چې تر ډیره سمندري دي ځانونه بریتانیا ته رسولي دي. دغه کموالی داسې مهال تر سترګو کیږي چې بریتانیا په دغه هیواد کې د پناه غوښتنې شرایط سخت کړي. په دغو پناه غوښتونکو کې افغانان، ایرانیان او سودانیان تر ټولو ډیر ښودل شوي دي. فرانس پریس لیکلي د شرایطو له سختوالي سره سره تر اوسه بریتانیا نه ده توانېدلې چې د غیر قانوني کډوالۍ سمندري او ځمکني لارې بندې کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ځانګړې استازي ویلي د طالبانو نوې جزایي تګلاره به ښځې لا له ډېر تاوتریخوالي سره مخامخې کړي. د جرمني ډي پي خبري اجانس د سوسن فرګسون په حواله ویلي چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه د دغې تګلارې پایلو ته ژوره اندېښنه لري. طالبانو په دې وروستیو کې جزایي تګلاره اعلان کړه چې د یو شمېر سازمانونو او مطرحو څیرو له تندو غبرګونونو سره مخامخ شوه. نیوکه کوونکي وایي چې په دغې تګلاره کې د ټولنې خلک طبقه بندي شوي او جرم په صورت کې له مجرمانو سره طبقاتي چلند کیږي. طالبانو بیا وویل چې دغه تګلارې د دینی نصوصو پر رڼا کې جوړه کړې او هیڅوک باید پرې نیوکه ونه کړي. د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر ولکر ترک په جنیوا کې د بشري حقونو شورا غونډې ته وویل چې افغانستان د بشري حقونو په هدیرې بدل شوی دی. او د کرکټ د نړیوال جام په اتو غوره پړاو کې نن انګلستان او نیوزیلند لوبه لري. دا لوبه د کابل په وخت ماښام 6 بجې په کولمبو کې ترسره کیږي. د نن ورځې ګټونکي لوبډله به د څلورو غوره پړاو یا سیمی فاینل ته لار پیدا کړي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لویه مهربانه را په سپیڅلي نامه سلامونهونه کې هیله مېومنه هیله د چیرو خو جوړ به یاست وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته شرخ راستویم د نن ورځې لوسته. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست راخلنی شي بر سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د غصې مدیریت دی. په دې لوست کې به موږ او تاسو د غصې د مدیریت، د دغه قهر یا دغه احساس د کنټرول په حق به معلومات لاسته راوړو چې څنګه کولای شو په صحیح او شکل سره مدیریت وکړو او په ښه ډول سره کنټرول کړو. ځینې لارې چارې بس دا کوچې د هغه په لارې چارو په عملي کولو سره به وکولای شو چې خپل د غصې احساس په ښه ډول سره مدیریت کړو. نو په لومړي سر کې راځو خپل غصه پیژنو. غصه یا قهر څه ډول حالت دي؟ غصه یا قهر یو طبیعي انساني احساس دی چې موږ ټول انسانان په خپل ژوند کې تجربه کوو او دا یو طبیعي خبره ده چې یو انسان دی د قهر یا د غصې احساس ولري مگر دا احساس کله کله په زینو حالات کې کدی سي ګټور وي ځکه زيني په استثنائي حالات کې مثلا د خپل حقوقونو د دفاع لپاره د غوسه یا قهر مشته یو ډول ځواک راکوي په دغه حالت کې د غوسه احساس چې دی یا د قهر احساس چې دی یو زموږ په ګټه تمامېږي زموږ لپاره ګټور دی مگر کچېری دغه غوسه یا د قهر په نورو حالاتو کې اوسي په ځینو نورو برخو یا موضوعاتو کې اوسي او په ښه ډول سره څرګند نسي دلته بیا زموږ اړیکې زموږ روغتیا او زموږ پر ژوند باندې منفي اغیز لري او د ستونزو سره موږ مخ کیږو چې دغه د غصې مدیریت د قهر مدیریت دا هم یو بل مهم مهارت دی چې زموږ ټول باید زده وي تر څو وکولای شو په صحیح او ښه ډول سره خپل غصه مدیریت کو او کنټرول کو او د ښه مدیریت یا د ښه کنټرول په ترڅ کې یو ښه رواني او عاطفي روغتیا ته ورسیږو راځو خپل غوسه پیژنو چې غوسه څه ده غوسه ته لکه څنګه چې په مخ کې هم ویل یو طبیعي انساني احساس دی چې د ستونزمنو حالاتو د سختو یا د منفي فشار یا هم د حقوقو د نقص تعامله دغه احساس رامنځته کیږي یعنی د سختو حالاتو په وخت کې د فشار په وخت کې یعنی کله چې پر موږ باندې زیات فشار اوسي یا هم کله چې موږ یو حق نقصي یا د حق مو تر پښو لاندې سي یا یو څوک دی زموږ حق نه راکوي هغه څه چې زموږ حق دی هغه موږ ته راکول کیږي په دغه ډول حالاتو کې موږ هغه کوم احساس چې لرو هغه د قهر یا د غوسې احساس دی چې دغه احساس د لږ ناراضۍ څخه یعنی کېدای سي لږ ناراضه اوسو په دغه وخت کې دغه احساس راپارېږي بیا کېدای سي تر شدید غضب پورې دغه احساس وغځېږي چې دا هم په فزیکي توګه زموږ پر بدن باندې اغېز لري مثلا د غوسې یا د قهر په وخت کې مو د زړه ټکان زیاتېږي یا هم د وینې فشار مو لوړېږي د بدن عضلات مو سختېږي چې دا هغه ځینې فزیکي تاثیرات دي زموږ پر بدن باندې چې غوسه یا قهر یې زموږ پر بدن باندې دغه تاثیرات ایږدي نو د دې لپاره چې یو ښه رواني حالت ته ورسیږو وکولای شو چې خپل ذهني فشار خپل ذهني آرامتیا وساتو او خپل ذهني فشار کم کو او تر څنګ زموږ پر فزیکی روغتیا باندې هم زیات اغیزه ونه کړي دغه قهر یا غوسه د دې لپاره موږ باید خپل غوسه یا قهر مدیریت کو راځو دغه د غوسې د قهر د مدیریت اهمیت وایو چې څنګه یا په څه ډول یا ولې اهمیت لري چې کله موږ خپل غوسه یا قهر مدیریت کوو اول دا چې موږ د اړیکې ساتنه کوو کله چې د غوسې یا قهر په وخت کې یو ناسم غبرګون یا ناسم عکس العمل ښکاره کوو یا د یو موضوع په حق له ډیر ژر په قهر سو او سمدستي هغه خپل عکس العمل ښکاره کوو خپل قهر ښکاره کوو دلته زموږ اړیکې خرابېږي یا د دوه کسانو ترمنځ کله خبرې اترې شروع وی یو کس دی مقابل طرف ته یو منفی خبره وکي یا یو داسې عادي خبره دی وکي چې مقابل لوري باندې بد ولګیږي د هغه د قهر سبب سي نو دلته کچیر دغه کس خپل قهر په هغه ساعت یا سمدستي خپل عکس العمل ښکاره کوي خپل قهر ښکاره کوي دلته کما اړیکه چې د دوه کسانو ترمنځ ده هغه سمدستي خرابېږي چې د هغه مدیریت بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو دغه اړیکه په ښه ډول سره پاتې سي سالمې پاتې سي تر څنګه ذهني او فزیکی روغتیا ساتنه هم کوي دوامدار قهر یا دوامدار غوسې لامل زموږ په بدن کې ځینې ستونزې رامنځته کیږي مثلا د زړه ناروغي مشترک پیدا کیږي لوړ فشار پیدا کوي یا هم استرس یا استراب رامنځته کیږي که چیرې خپل غوسه یا خپل قهر په سم ډول سره مدیریت کو په سم ډول سره کنټرول کو نو کله چې خپل قهر یا غوسه کنټرول کو مدیریت یې کو ذهن مو آرام کیږي او موږ کولای شو په آرامۍ سره یو ښه تصمیم ونیسو او په منطقي ډول سره پریکړه وکړو نو د دې لپاره چې د خپل قهر یا غوسه مدیریت کو ځینې لارې چارې شته ځینې لارې چارې موجودې دي چې دغه لارې چارو په عملي کولو سره د هغه په سرته رسولو سره تاسو کولای شئ چې خپل قهر یا خپل غوسه په ښه ډول سره مدیریت کړئ اول دا چې تاسو هڅه وکړئ چې خپل احساس وپیژنئ تاسو څه ډول احساس لري هم هغه ومنئ او هغه وپیژنئ د غوسه مدیریت یا دغه د کنټرول د پاره لومړنی ګام هم دغه دی چې تاسو خپل احساس وپیژنئ او دا ومنئ چې تاسو غوسه یاست او د قهر یا غوسه احساس چدی هغه یو طبیعي احساس دی چې هر څوک تجربه کوي په دې خبره باید تاسو باور ولري مګر دا چې د خپل قهر یا د خپل احساس مدیریت کوي او اجازه ورنکي چې سمدستي یو ناسم خبرګون ښکارا کوي هڅه وکړئ چې وی پیژنئ وی منئ او وروسته د دغه غوسې لاملونه تاسې پیدا کړئ چې اصلي دلیل یې څه دی، ولې تاسې په قهر یاست یا ولې په غوسه یاست، آیا هغه دلیل چې ستاسې د قهر یا د غوسې سبب سوی دی په رښتیا هم یو داسې دلیل دی چې ستاسې قهر یې راپارول دی، که یا ځینې وختونه موږ او تاسې د داسې یو موضوع په هکله یا د یو داسې خبرې په هکله په غوسه کیږو یا په قهر کیږو چې هغه اصلا د قهر یا د غوسې وړ خبره نه وي. نو تاسې هڅه وکړئ چې اصلي دلیل یې پیدا کړئ او د ځان وپوښتئ چې آیا دا احساس ما کنټرول څخه وتلی دی که یا اوس هم زما په کنټرول کې دی. په درېیم قدم کې به تاسې هڅه وکړئ چې د ځینې تمرینونه وکړئ، مثلا د ژور تنفس تمرین تاسې سرته ورسوئ، څو ثانیې خپله سا وساتئ، بیا وروسته په ارامۍ سره خوشکي هڅه وکړئ چې څو ځلې دغه تمرین سرته ورسوئ، ژوره سا واخلئ چې دا هم ستاسې ذهني فشار راکموي، او تاسې کوشش وکړئ چې په اوسنی وخت باندې تمرکز وکړئ، هڅه وکړئ چې د خپلو احساساتو په هکله ښه پوهه ولرئ او خپل احساسات په ښه ډول سره وپېژنئ، ځینې د میډیټیشن یا تمرکز فعالیتونه سرته ورسوي، هغه فعالیتونه سرته ورسوي چې هغه تاسو ته آرامتیا درکوي، او هڅه وکړئ چې خپل د ځان لپاره وخت ورکړئ. تر څنګه کله چې تاسو په قهر یاست یا په غوسه یاست، هڅه وکړئ چې سمدستي عکس العمل ښکاره نه کړئ، خپل ځان ته وخت ورکړئ یا څو لحظې تاسو فکر وکړئ، مثلا د هغه حالت ځان وباسي، څو دقیقې د خپل احساس په هکله فکر وکړي، دلیل یې پیدا کړي، یعنی لږ دمه وکړي. سمدستي عکس العمل تاسو مه ښکاره کوئ، ځکه دغه سمدستي عکس العمل کېدای سي یو ناسم عکس العمل اوسي چې بیا هم هغه ځینې تاوانونه یا ځینې زیانونه رامنځته کوي، هم ستاسو په اړیکه کې، هم ستاسو په روغتیا کې، او ستاسو په فزیکي روغتیا باندې. نو هڅه وکړئ یا کوشش وکړئ چې سمدستي تاسې عکس العمل ښکاره نه کړئ. ورپسې هم د خپلو احساساتو په هکله تاسې په آرام او احترام سره د خپل احساساتو څرګندونه وکړئ، په آرام ډول سره، په ډیر آرامۍ سره، په ډیر احترام سره کوشش وکړئ چې خپل احساس څرګند کړئ، او د هغه څه په اړه چې هغه تاسې ځوروي، ستاسې آرامتیا یې ستاسو څخه اخیستې وه، هغه تاسې د خپلو خبرو روښانه کولو هڅه وکړئ، چې په خپلو خبرو کې په ښه شکل سره هغه واضح کړئ چې کوم څه تاسې ځوروي او ولې مه ځوروي. بل لاره هم دا ده چې تاسې فزیکي فعالیتونه سرته ورسوئ. کله چې تاسې په قهر یاست، هڅه وکړئ چې د طبیعت په منځ کې وګرځئ، د ګلانو په منځ کې، په باغچې کې، د درختو په منځ کې تاسې وګرځئ، هڅه وکړئ چې داسې یو طبیعي ځای یا یو ځای چې هلته شینګیا زیاته وي، تاسې په هغه ځای کې وګرځئ، دا هم ستاسې فشار راکموي، یا هم ورزش وکړئ په منظم ډول سره، ورزش وکړئ، ځینې فزیکي فعالیتونه سرته ورسوئ چې دا هم د غصې د مدیریت لپاره ډېر ګټور دي. او کله چې ستاسو غوسه یا ستاسو دغه قهر ستاسو ژوند ته ډېر جدي ستونزې رامنځته کوي، تاسو نسئ کولی خپل ورځنۍ چارې سرته په سم ډول سره ورسوي، او همیشه په قهر یاست یا همیشه نارامه یاست د همهغه قهر یا د همهغه موضوع په هکله، تاسو کوشش وکړئ چې د نورو سره مشوره وکړئ او د هغو څخه ملاتړ ترلاسه کړئ. راځو د غصې د کنټرول ګټې ته. دا چې کله موږ او تاسې خپل غصه یا خپل قهر په ښه ډول سره کنټرول کړي، په ښه ډول سره مو مدیریت کړي، دا به زموږ لپاره څه ګټې ولري. لکه څرنګه چې مخکې هم یو مثال درکړي، کله چې د دوو کسانو ترمنځ خبرې جریان لري، او یو کس دې د بل نفر ته یوه انتقادي خبره وکړي یا یوه منفي خبره وکړي، او د مقابل کس یا یو داسې عادي خبره دې وکړي مګر مقابل کس غصه راوپاروي یا د هغه قهر راوپاروي، نو دلته که چیرې دغه کس چې هغه غوسه لري، هغه قهر په قهر کې دی، او خپل دغه احساس دی نه مدیریتوي، کنټرول کوي نه، سمدستي د عکس العمل ښکاره کوي، نو معلومداره خبره ده چې د قهر په وخت کې موږ ناسم عکس العمل ښکاره کوو یا داسې یوه خبره کوو چې هغه دې بیا هم د مقابل طرف د خفګان سبب وګرځي، او دلته دغه اړیکه د منځه ځي یا په اړیکه کې ستونزې را پیدا کیږي. هغه باور چې د دغه اړیکې په ترڅ کې وو یا دغه اړیکې په منځ کې وو، هغه د منځه ځي. نو کله چې تاسې خپل دغه غوسه کنټرول کوي او سمدستي عکس العمل ښکاره نه کوي، دلته ستاسې اړیکه چې د هغه ښه پاتې کیږي، ځکه تاسې سمدستي عکس العمل ښکاره نه کوي، فکر مو وکړئ، وروسته په آرام ډول سره تاسې خپل عکس العمل ښکاره کوي، نو دلته ستاسې اړیکه ښه کیږي چې همدغه د غوسې مدیریت ستاسو سره مرسته وکړه، تر څو تاسې د کورنۍ، د همکارانو، د ملګرو ترمنځ ستاسو اړیکه ښه پاتې شي. بل هم فشار او ذهني فشار یا هم د وینې فشار کنټرولوي. د هغې د غوسې د مدیریت په ترڅ کې کوم ذهني فشار چې ستاسو پر ذهن باندې پروت و، هغه راکمیږي، او د وینې فشار هم کنټرول کیږي. په پایله کې د غصې مدیریت چې دی هغه یو ډېر مهم مهارت دی چې زموږ په ورځنی ژوند کې ډېر ارزښت لري. ستاسې د اړیکو په ساتلو کې، ستاسې د ذهني ارامتیا په برخه کې، ستاسې د فزیکي روغتیا په برخه کې ستاسې سره مرسته کوي. او د دې لپاره هم اړینه دا ده چې تاسې خپل احساسات وپېژني، د خپلو احساساتو په هکله خپل پوهاوی زیات کړي، او د هغو د کنټرول دپاره تاسې مؤثرې او اغېزمنې لارې چارې وکاروي. یا ټول هغه لارښوونې چې مو دلته یادونه ځینې وکړه، تاسې هغه لارښوونې عملي کړئ، هغه لارې چارې وکاروئ، تر څو تاسې وکولای سئ په ښه ډول سره خپل احساس یا د غصې یا قهر احساس تاسې په ښه ډول سره مدیریت کړئ. په پایله کې ستاسو دپاره فعالیت لرو. په دې فعالیت کې تاسې په یو کاغذ باندې یا په خپله کتابچه کې د خپلو احساساتو په هکله لیکئ. هر وخت چې تاسې په قهر سواست یا په غوسه سواست، هڅه وکړئ، یا مثلا په کومه ورځ چې تاسې د غوسې احساس درلودئ، تاسې خپل دغه احساس ولیکئ. بیا وروسته څو پوښتنو ته تاسې ځوابونه پیدا کړئ. مثلا ستاسې د غوسې یا ستاسې د قهر لامل څه شی و؟ تاسې ولې په غوسه واست؟ ستاسې لومړنی عکس العمل یا ستاسې لومړنی غبرګون د دغه قهر په وخت کې څه و؟ کله چې تاسې په قهر سوه، ستاسې لومړنی او اولنی کار چې تاسې وکړئ یا عکس العمل چې تاسې ښکاره کړئ، هغه څه و؟ او تاسې بیا وروسته څه ډول خپل دغه غوسه یا د خپل قهر تاسې کنټرول کړئ، یا مو مدیریت کړئ، یا خپل ځان مو آرامه کړئ؟ دغه پوښتنو ته تاسې ځوابونه پیدا کړئ هره ورځ چې تاسې د قهر احساس کوئ. بیا د دغه یوې هفتې په جریان کې کوم احساسات چې تاسې لیکلي وه، دغه خپل یاداشتونه تاسې ووایاست، د زده کړو دپاره هغه تحلیل کړئ، چې دا کار به ستاسو سره مرسته وکړي تر څو په ښه ډول سره تاسې خپل احساسات وپېژنئ، او په ښه ډول سره خپل د قهر یا د غوسې احساس مدیریت کړئ. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي فعالیت سرته ورسوئ. تر راتلونکي درس مو پر یو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل سه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د لویه مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هیلې مې ومنې. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. د نن ورځې لوست، هیله ده چې د تل په څېر نن ورځ هم د لوست راخلینې شي به راسره مل اوسي. درنو زده کوونکو، د نن ورځې موضوع مو د خفګان په حق لدی، د چې خفګان څه دی او تر څنګه څنګه کولای شو د خفګان څخه خلاصون پیدا کړو. د دې موضوع اړوند به نن موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو د چې خفګان څه دی او څنګه ورڅخه خلاصون پیدا کولای شو. خفګان یو طبي احساس دی چې هغه هر څوک په خپل ژوند کې تجربه کوي، او د دغه احساس تجربه کول هم د سختو حالاتو یا د ستونزمنو وختونو د ناخوالو په وړاندې د هم د انسان یو طبي غبرګون دی چې انسان یې په سخت حالاتو کې په د ناخوالو په وخت کې یا د ناخوالو سره د مخامخ کېدو په وخت کې د ننګونو په وخت کې دغه د انسان طبي عکس العمل دی چې د داسې ستونزو یا د داسې وختونو په هکله انسان ښکاره کوي. که څه هم دغه اوشتمحاله خفګان بیا د رواني او فزیکی روغتیا لپاره ډیر تاوان لري، مګر د خفګان سم مدیریت او په سم ډول سره د هغه کنټرول، د هغه څخه د خلاصون لارې چارې زده کول، دا به زموږ سره کولای شي تر څو خفګان څخه لیرې پاتې شو او ژوند ته خوشحالي او ثبات راولو. نو خپل خفګان څه دی؟ خفګان د زموږ د وجود یو نارمال یا هم یو لازمی او طبیعي غبرګون دی چې هغه په عادي حالاتو کې کچیری دغه خفګان یا دغه احساس د لنډ وخت لپاره وي، په عادي حالاتو کې دا یو رنځ نه شمیرل کیږي، دا یو ناروغي نه ده، د اندېښنې وړ هم نه ده. مګر کچیری دغه خفګان اوږدمهاله وسی، مثلا د دوه درو هفتو یا د دوه هفتو پورې دا وغځیږي، تر درو هفتو پورې وغځیږي، دلته بیا دا یو ناروغي ګڼل کیږي کچیر اوږد مهاله سي. مثلا کچیر دا حالات یا د غبرګون د لنډ وخت لپاره وي، مثلا د خپلوانو پر مړینه باندې خفګان، دا یو طبیعي څه دي چې حتما د انسان په وجود کې د احساس رامنځته کیږي. مثلا د جګړو یا هم د شخړو څخه وروسته خفګان، یا کله کله ځینې هسې زړتنګي چې دلیل یې نه وي معلوم، انسان خفه وي، انسان زړتنګ وي، دا نارمل خفګان دی چې دا کوم خاص ناروغي یا رنځ نه شمیرل کیږي او د اندېښنې وړ نه ده. مګر که چیرې دغه خفګان د دوو هفتو څخه اوږد سي او وغځیږي، دوام پیدا کړي، یعنی لنډمهاله ونه اوسي، د اوږده مهال لپاره اوسي، یعنی
حتی که چیرې تر دو هفتو پورې ستاسې دغه احساس وغځېږي او ستاسې د عادي ژوند مخه ونیسي، تاسې نسي کولی خپل ورځنۍ چارې په سم ډول سره مخته یوسئ، نو دلته بیا دا احساس یو ډول ناروغي ده چې باید اقدام وسي او درملنه یې وسي. د خفګان لاملونه بیلابیل دي، یعنی مختلف لاملونه سته، مختلف دلایل سته چې هغه د انسان په وجود کې د خفګان احساس را پیدا کوي. مثلا ژوندۍ بدلونونه یا د ژوند بدلونونه، مثلا د ژوند ډېرې غټې پېښې، د یو چا د لاسه ورکول، د یو چا څخه جلا کېدل، ځینې وختونه اقتصادي یا مالي ستونزې، دا هغه څه دي چې د خفګان لامل ګرځي. ځینې وختونه جسماني روغتیایي ستونزې چې د ځینو ناروغیو له امله انسان ته د خفګان احساس پیدا کېږي، او دغه خفګان نارمل د ناروغۍ په واسطه یعنی پیدا سوی دی، د ژوند د یو بدلون له امله دا خفګان نه دی پیدا سوی، بلکې ځینې هغه ناروغۍ چې ستاسې په وجود کې دي، مثلا د وینې کموالی کېدای سي په تاسې کې د خفګان لامل وګرځي، هورموني ځینې ستونزې چې هورمونونه مو بدلېږي یا هم هغه د ستونزو سره مخامخ کېږي، نو دا هم د خفګان د پیدا کېدو یو عامل دی. کله کله که چیرې یوازیتوب یا ټولنیز انزوا موږ غوره کړو، مثلا د خلکو سره اړیکه ونه لرو، یوازیتوب غوره وګڼو د ځان لپاره، یا ګوښوالی انتخاب کړو، د خلکو څخه ځان لیرې وساتو، د خلکو سره په اړیکه کې ونه اوسو، خبرې اترې د هغو سره زیات ونه کړو، د خلکو په منځ کې زیات وخت تیر نه کړو، نو دلته د خفګان احساس را پیدا کېږي او نور هم دغه د خفګان احساس زیاتېږي. تر څنګ بل لامل هم ناخوشي پیښې دي، مثلا هغه واقعیات یا هغه پیښې چې هغه په ژوند کې رامنځته کېږي او موږ د هغه د کنټرول په لاس کې نه لرو، یعنی نسو کولی چې هغه پیښې هغه واقعیات کنټرول کړو. مثلا ځینې طبیعي پیښې، ځینې تصادفات، دا هغه څه دي چې ناخوښه پیښې دي او د هغه کنټرول موږ په لاس کې نه لرو، نو زموږ په وجود کې د خفګان احساس رامنځته کوي. دا ځینې هغه عوامل دي چې کېدای سي د خفګان احساس رامنځته کړي. د خفګان نښې نشانې ته راځو، یعنی هغه کس چې خفه وي، د هغه په وجود کې به کم نښې نشانې وي چې موږ پوسو دی د خفګان سره مخامخ دي، یا پوسو چې موږ د خفګان سره مخامخ یو. د خفګان احساس په دلچسپیو کې، په تمایل کې کمښت راولي. مثلا یو څه ستا لپاره دلچسپ و، یو وخت ستاسې لپاره په زړه پورې و، تاسې هغه خوښول، مګر اوس تاسې هغه څه نه خوښوي، یعنی د هیڅ کوم څه سره تاسې علاقه نه لري، هیڅ کوم څه ستاسې لپاره دلچسپ نه، یا هم کېدای سي چې ستاسې په وجود کې انرژي د کار کولو وړتیا ډېره کمه وي، تاسې بې انرژي یاست، نسي کولی چې کار وکړي، د سختي و د ستړیا احساس کوي، که څه هم تاسې هیڅ کار نه وي کړی، پر ځان باندې باور نه لري، د باور او اعتماد اندازه په تاسې کې ډېره کمه وي، تاسې پر خپل ځان باندې هیڅ باور او اعتماد نه لري، ځان ملامت ګڼي، یا هم کله کله د ګناه احساس کوي. ځینې وختونه د مرګ او د ځان وژنې فکرونه هم دغه انسان دغه فکرونه هم په ذهن کې لري، او د افکارو د متمرکز کولو مشکلات هم د یو سره مخې، مثلا نسی کولای پر یو څه باندې تمرکز ولري، ډیر سخت باطنی بې ثباتی لري، یا هم برعکس زیات تحمل لري، مثلا د یو څه په وړاندې یا هیڅ کوم څه نسي زغملی، نسي تحمل کولی، یا هم تر حد زیات تحمل لري، یا کېدای سي چې لږ خوب وکړي، یا هم کېدای سي چې ډېر زیات خوب وکړي، یعنی د خوب اندازه هم نارمل نه وي، یا بې خوب وي، یا هم تر حد زیات خوب کوي، یا تر حد زیات وزن یې ډېر وي، یا هم تر حد زیات وزن یې کم وي، یا مثلا اشتها یې تر حد زیاته وي، یا تر حد ډېر کم اشتها لري. نو دغه ځینې بدلونونه دي چې د انسان په بدن کې رامنځته کېږي، او داسې نورې ډېرې نشانې سته چې دا ستاسې په بدن کې د ډېر ژور خفګان د شتون خبرداری ورکوي. موږ وویل که چیرې خفګان لنډمهاله وي، مثلا یو کس مو د لاسه ورکړی وي، مالي ستونزې لري، یا ځینې نور مشکلات لري، که چیرې دا لنډمهاله اوسي، نو هیڅ د اندېښنې وړ نه ده. مګر که چیرې تاسې دغه نښې نشانې په ځان کې وینئ، او دا د دوو هفتو لپاره همداسې دوام ولري، مثلا د دوو هفتو لپاره ستاسې د هیڅ کوم کار سره علاقه نه وي، یا هم انرژي د دوو هفتو لپاره نه لري، ډېر سخت ستړي یاست، پر ځان باندې باور نه لري، یا بې خوبه یاست، یا تر حد زیات خوب کوي، یا اشتها نه لري، بې ثباتي مو په وجود کې وي، یا هم ځینې نور شیان. دغه دوه هفته لپاره که چیرې دوام وکړي، تاسې باید په دې باندې پوه سئ چې ستاسې په بدن کې ډېر ژور خفګان رامنځته سوی دی، او تاسې ډېر ژور خفګان سره مخامخ یاست. رازو د خفغان د ختمولو لارې چارې ته کله چې تاسو په دې باندې پوس واس چې خفایاس او د خفغان سره مخ یاس نو ځینې لارې چارې ستاسو ته کولای شي چې خپل دغه احساس مدیریت کړي او د خفغان څخه خلاصون پیدا کړي. تاسو په لومړي ګام کې هڅه وکړي چې خپل احساسات ومني، خپل احساسات وپیژني او دا ومني چې و تاسو خفایاست. دا بیا ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو نور هم دغه احساس د مدیریت لپاره تاسو کار وکړي، د ځان سره کوشش وکړي، صادق اوسئ، په دې باندې تاسو هڅه وکړئ چې خپل احساسات په واضح ډول سره بیان کړئ او لامل یې پیدا کړئ. په آرام ذهن سره تاسو فکر وکړئ چې تاسو د دغه خفګان لامل څه دی، تاسو ولې دومره تر دې اندازې پورې خفه یاست، او د دغه معلومولو لپاره تاسو هڅه وکړئ چې یاداشت واخلئ یا هم د خپلو نږدې ملګرو سره خبرې وکړئ. وروسته بیا د خپل هڅه وکړئ چې خپل فکر ته بدلون ورکړئ. مثلا تاسو کوشش وکړئ چې مثبت فکر وکړئ، یا تاسو کوشش وکړئ هغه شان په حق له تاسو فکر وکړئ چې هغه تاسو په ژوند کې لري، یا هغه څه چې تاسو لري هغه د هغه څخه مننه وکړئ چې دا خپل تاسو په ذهن کې مثبت افکار را پیدا کوي. او هر ورځ تاسو کوشش وکړئ چې درې مثبتې شیبې ولیکئ چې هغه تاسو په ورځ کې چې هغه تاسو ورځ درشه کړی ده. یعنی هر ورځ تاسو کوشش وکړئ چې خپل په دغه ورځ کې درې داسې څه مثبت پیدا کړئ چې دا هغه لامل تاسو دغه ورځ ښه تیر شوی ده. او د دې تر څنګ تاسو همیشه کوشش وکړئ چې فزیکی فعالیتونه سرته ورسوي، مثلا ورزش وکړئ، چې ورزش هم د خفګان د راکشته کولو یا د خفګان د کمولو بهترینه لاره ده. تاسو کوشش وکړئ چې ځینې نور فزیکی فعالیتونه مثلا سغستل یا هم ګرځیدل یا هم د یوګا فعالیتونه تاسو سرته ورسوي. یوګا به داسې یو څه دی چې تاسو د ذهن او تاسو د بدن ترمنځ اړیکه ټینګوي او تاسو ته ستاسو په بدن کې د خوشي هورمونونه زیاتوي، تاسو ته یو ډول آرامي او خوشي درکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې د خپل دوستانو سره، د خپل د کورنۍ غړو سره تاسو ډیر وخت تیر کړئ، د هغو ملاتړ واخلي چې همدغه د دوی سره وخت تیرول، د دوستانو د کورنۍ سره د هغو ملاتړ اخیستل، دا هم تاسو ته کېدای شي یو شی احساس درکړي. او د خپل احساساتو په حق له کوشش وکړئ چې تاسو یو څوک ولرئ چې د هغو سره خبرې وکړي. نو همدغه خبرې کول، د خلکو سره اړیکه جوړول، دا هم تاسو ته یو ډول مثبت شی احساس درکوي او تاسو د خفګان کچه راکموي. ورپسې هم نوې فعالیتونه ترسره کوي، داسې فعالیتونه چې هغه ستاسو لپاره نوې تجربې وسی، مثلا سفر کول یا هم موسیقي زده کول، ځینې هنري کارونه زده کول یا هغه هنري کارونه سرته رسول، او د خپل ځان لپاره یو هدف ټاکل، دا هم کولای شي چې تاسو ته یو ډول خوشحالي درکړي. او تر څنګه کوشش وکړي چې ځینې د مراقبات او ارامتیا تمرینونه تاسو سرته ورسوي، مثلا ژور تنفس یا د میډیټیشن فعالیت تاسو سره ورسوي. دا خپل تاسو ذهن ته آرامتیا درکوي، تاسو یو ډول خوشي درکوي او تاسو خفګان راکموي. یا هم تاسو په طبیعت کې وخت تیر کی، مثلا د طبیعت په منځ کې وګرځي، کچیر باغچه لري په باغچه کې وګرځي، د ګلانو، د درختو، د اوبو سره ډیر وخت تیر کی، چې دا هم یو ډول د انسان پر ذهني حالت باندې ښه تاثیر کوي او تاسو د خفګان، تاسو د ذهني فشار کچرا کموي. تر څنګه کوشش وکړئ چې ښه تغذیه وکړئ، خپل خوب منظم کړئ، خپل تغذیه مو منظمه کړئ، کوشش وکړئ چې تاسو متوازنه غذا وخورئ، ښه خواړه وخورئ، او هر شپه د اوو څخه تر اتو ساعتونو پورې باید تاسو خوب وکړئ. د دغه خوب وخت مو باید ټاکلی اوسي، خپل هیڅ کار ته باید اجازه ورنکړئ چې تاسو دغه خوب در بی نظم کړئ. ورپسې کله چې موږ خفګان احساس لرو، نو زیاتره وخت خپل ځان ډیر بې وسه احساسو، ډیر کمزور احساسو، نو تاسو د مهال هڅه وکړئ چې مسولیت واخلی. کله چې تاسو هغه مسولیت واخلی، د هغه لپاره کوشش وکړئ تر څو هغه مسولیت تاسو ښه سرته ورسوي، چې دا هم تاسو ته د خپل ژوند کنټرول احساس درکوي، چې تاسو خپل ژوند باندې کنټرول لري او تاسو کولای شئ چې د دغه مسولیت په اخستلو سره تاسو فکر دغه مسولیت ته واوړي او پر تاسو باندې فشار راکم شي او تاسو دغه د خفګان کچه راکموي. خو که چیرې دغه لارې چارې تاسو سرته ورسول او هیڅ ګټه ونه کړه، بیا هم تاسو د خفګان احساس درلودی، نو په دې وخت کې تاسو باید دغه خفګان د لیرې کولو لپاره تاسو د یو رواني مشاور یا هم د یو ډاکټر څخه مرسته وغواړئ او کوشش وکړئ چې دغه خفګان که چیرې اوږدمهاله وو، په ژر تر ژره دغه د خفقان یا دغه منفی احساس تاسو درملنه وکړئ، تدویه وکړئ، تر څو تاسو خپل ذهني روغتیا ته ورسیږئ، په ژوند کې سکون او آرامتیا ترلاسه کړئ. رسیو مثال ته مثلا کچيري یو زده کوونکی په کانکور کې د ناکام شوی او ډېر د خفقان احساس لري، هغه د دغه خفقان د لری کولو لپاره د راځي اول دغه منی چې دی خفا دی، خپل احساسات منی، خپل د ځان سره صادق وي او دی پوهیږي چې دی د خفقان احساس لري. د دغه خفقان د احساس یا لامل هم دغه ناکامي ده. اوس راځي د دغه ناکامي لاملونه څېړي چې دی ولې ناکامه شوی دی یا د دې ناکام کېدو لامل څه و، بیا د هغه په هکله مثبت فکر کوي، ځان مثبت فکر کولو ته هڅوي، ځان ته وایي چې دی به پاینده کې نور هم کوشش وکړي او دی به بریالی شي. نو دی کار کولو باندې پیلوي، مسولیت پر ځان باندې اخلي، مطالعه کوي، ورزش کوي، د خپل ملګرو سره وخت تیروي، په دغه ډول سره د خوشاله پاتې کیږي. نو دا د خفقان د خلاصون څخه ځینې لارې چارې وي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلی وي، تر راتلونکي درس مو په لویو مهربان رب سپارم. ښه وخت ولرئ، ښه چلی.
د ازادي ملما د ازادې میلمه د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه احمد تکل مودي خبرونه ته هرکلی کوم. نن د هیواد یو ځوان شاعر او لیکوال را سره میلمه دی، امداد الحق صدیقی. د لسګونه زره نورو افغانانو په څیر په هجرت کې زیږیدلی دی، خو اوس په افغانستان کې اوسیږي. په دې مرکه کې به د ښاغلي صدیقی له شاعرۍ او لیکوالۍ سره آشنا شي. زموږ میلمه په پیل کې د خپل ژوند په اړه وایي.
نوم امداد الحق صدیقی ده، د کونړ ولایت څوکۍ ولسوالۍ بابړ کلي اوسېدونکی یم. د خوست شیخ زاید پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي د سه کال فارغ شوی یم، څوارلس څلور کال. عمر مې یو څه په پېښور سیمه کې تېر کړی دی، چارسده کې، او دا ډېر وخت هملته وطن کې، یعنی څوکۍ ولسوالۍ مردود بابړ کلي کې اوسېږو. تقریبي دغه لس دولس کاله کېږي.
عمر مو څومره دی؟ په کوم ځای کې زیږېدل یې؟ کوم کلي کې؟ دا مو راته ونه ویل.
عمر مې تقریبا څلورویشت کاله دی، او د پېښور اړوند چارسده ضلع مردود کوم کلی، نو وخت ډېر تېر شوی دی. کوچنیان شبقدر ډېری، البته شبقدر ډېری مې سیمه کې زیږېدلی یم. د عمر یو څو کلونه مې هلته تېر کړي دي. بیا له هغې وروسته بېرته راستنه شوي هرات ته، او وطن کې میشت.
دا اوس په دې وروستیو دریو څلورو کلونو کې راستنه شوي یاست هېواد ته، او که په پخوانیو کلونو کې، یعنی د ماشومتوب کومه دوره مو په افغانستان کې هم تېره کړې؟ که نه،
ماشومتوب دوره لږه دوره مې پېښور کې تېره کړې ده، او لږه دوره تقریبا لس کلنۍ او لس کلنۍ کې راغلي، او دغه څلورویشت کاله مې د ژوند برابرېږي همدلته میشت.
زه چې له شاعرانو سره مې، لیکوالو سره مې خبرې کړې دي، دا د ادبیاتو فصل په ماشومتوب کې عموما هغه شکل یې جوړیږي او شاعران متوجه کیږي، له فضا سره، له طبیعت سره، الهامونو سره آشنا کیږي. ځکه مې پوښتنه وکړه، ستاسو دغه شاعرانه طبیعت له کوم ځای نه راغی؟
کیسې انسان ته طبیعي خوند ورکوي. ماشوم څه پوهېږي چې دلته ښکلا څه ده، یا ښکلا څه ته وایي، او په دې پدیده کې ښکلا څه ده چې زه خوښکم، یا په دې طبیعت کې ښکلا څه معنی لري. خو بس فطرتاً دغه کوم چې په لاشعوري ډول دا یو څه سره مینه پیدا کوي. ښه بېلګه دا ده چې زه هم په کوچنیوالي کې چې په پېښور سیمه کې وو، دغه یو څو بیتونه مې لومړی کې واورېدل. فکر کوم چې داسې نهه کلن اته کلن وم، یو څو بیتونه مې واورېدل، دومره اغېز یې راباندې وکړ چې بېخي ورسره وصل شوم.
کوم بیتونه وو؟ هغه راته ووایاست.
یو بیت خو مې فکر کوم چې په یاد دی، چې ځینې خلک د انسان او بچا ګران شي، هم انسان وي خو بس نوم یې د جانان شي. و اته کلن وم چې دغه بیت مې واورېد، او په زړه راله دغسې چنګ ولګو چې بېخي ادبیاتو ته ډېر لېواله کړم، او غوښتل مې چې نور واورم نور واورم، تلوسه مې شوله. نو فکر کوم چې لومړی بیت مې دغه اورېدلی و، او بس هغې نه وروسته راپسې. نو
ستاسو خپله شاعري په کوم عمر کې پیل شوه؟
تکل څه هڅه کوم له پخوا کړی دی خو هغه ناکامې هڅې وې. نه هم لسم سنف نه تقریبي د نن شپږ اووه کاله یعنې اوولس کلنۍ اتلس کلنۍ کې هڅې مې کولې خو ناکامې هڅې وې.
هغه شاعري مو ټوله څیرلې ده، لرې مو غورځولې؟
نه ویو کتو نه ده، نه غواړم چې
جدی شاعری څه وخت پیل شو، په کوم عمر کې، څو کاله مخکې؟
تقریبی یو نیم کال کېږي، یو نیم کال شاید، تقریبا یو نیم کال کېږي چې دغه شاعری مې شروع کړله. او یعنی هغه جرات مې وکړ چې یو چاته وښیم او یو څوک زما شاعری ولولي، تقریبا یو نیم کال شو. ددې خبرې
هغه ټکی چې له هغه ځای نه ستاسو دغه اوسنۍ شاعري پیل شوه او هغه پخوانۍ شاعري مو ناکامه وبلله، هغه څه شی و؟ له کوم نوي شاعر سره مخامخ شوی؟ کوم شعر مو ولیده؟ ځای مو بدل شو؟ څه وشول؟
د دې اساسي علتونه یو خو دا و چې په دغه وخت زه د افغانستان نامتو شاعر استاد پیر محمد کاروان صاحب خوا ته لاړم، ځان ته خوست کې وم، هغوی ما ولیدل. نو بېخي هغه زما تېر ژوند ما ته بېخي داسې ښکاره شو چې وا سړی شعر خو داسې نه وي چې ته په څه اخته یې. هغوی ما ته ډېر الهام راکړ. بل د استاد نقیب احمد عزي متاسسه پېژنې، هغوی سره بلد شوم، هغوی سره مې مسیجونه وکړل، چتونه مې ورسره وکړل، هغې ډېر انګېزه راکړله. همداشان نور ډېر ملګري استادان، استاد احمد زی الهام زموږ د پونځي استاد و، هغه سره بلد شوم، هغه سره مې په دې اړه خبرې وکړې. همدارنګه ځینې ملګري وو، یو تاسوال وو، هم صنفیان وو، ادب سره علاقه لرله او ډېر ښه کارونه یې کړي. امیر ازق صاحب وو، سید سلیم ساحل صاحب وو، دا مې ملګري دي. نو دې خلکو سره چې بلد شوم او شعر مې د دوی له نظره وپېژند، هغه خپل فکر مې د شعر په هکله را تازه کړ، د شعر په هکله مې مطالعه وکړله. بس په دې مقامې شوم چې تېر مې هېڅ نه کړي او باید اوس یو څه وکړم.
د شاعرانو تاسو ته مخامخ مور سره ولیدل، ورسره کېناستی او که یوازې په ټولنیزو شبکو په کتابونو کې مو د دوی شعرونه وکتل؟
له نیکه مرغه ټول مې لیدلي. کاروان صاحب مې لیدلی دی، یو څو کاروان صاحب یو عکس کې ما باندې لاس ومچولی، دا یو خاطره دي. په کې هغه عکس زما موبایل کې وم، هڅه ګرځي کې زه چېرته په سفر تللی یم چې راغلم ډېر ستړی یم، دا موبایل ګرځي مې راواخیستله، عکسونه مې کته پورته کول چې مګته دا عکس راغی، ډېر خوند یې راکړ. یعنې داسې فکر مې وکړ چې بېخي زه د غر سره ولاړ یم. بیا هغه ځینې یو دوه بیتونه مې لیکلي وو همدغې عکس ته کاروان صاحب سره مې ویستی چې نه ویرېږم ناهیلي ده که خطر دی، نه ویرېږم ناهیلي ده که خطر دی، د درنو لاسونو سیوری مې پر سر دی. او خاطره د کاروان سره آشنا شوم، خاطره د کاروان سره آشنا شوم، سندرمارو قافلو سره سفر دی. نومې کوم هغه کاروان صاحب سره مې لیدلی دی، او احمد زی الهام صاحب استاد، استاد نقیب احمد عزیز سره مې لیدلی دی، او نور ملګري ټول سره مې لیدلی.
تاسو بحثونه کول په ادبیاتو باندې او که یوازې شعرونه مو اوریدل؟
دغه ملګري چې وو په بیاز ما وټاکیانې مې ډېر په موږ درې ملګري د ژورنالیزم پوهنځي محصلین وو، په علاقه درې واړه دوه ملګري نور هم شاعران هم لیکوالان هم وو. هغه یو ملګري خو هغې صاحب خو ډېر کار کړی دی. موږ به ډېری وخت د ژورنالیستیکو موضوعاتو پر ځای ادبي موضوعاتو باندې بحث کوو. مو داسې منګرله چې ژورنالیستیک موضوعات په پوهنځي کې د ورځې د پیل نه تر ماسپښینه وایي، هغې دا پاتې ورځ په ادبي موضوعاتو باندې تېره کړې. بیا هم ناول او لنډه کیسه او عاشق صاحب دغې برخه کې کار کوو، ساحل صاحب ما به د شعر اړوند ډېر بحثونه کول، دغه مطالعه هم دغسې دغه ویښي وو، داسې تړیم ویښي وو چې باید نن ورځ باید موږ دومره د فلاني کتاب مطالعه وکړو، بیا وروسته یو بل ارزیابي کوو چې دا معلومات هم ښه قوي شي. یا به هم داسې کوم چې دغه شعرستان ته ولوله په پنځوس صفحې، او د عاطفې په اړوند موږ ته دلته پنځه لس دقیقې لیکچر راکړه، هغه ستا د یو ساعت مطالعې مې چور. نو دغه کارونه موږ ملګرو سره کړي دي، او دغه لاره وه چې یو څه مې زده کړل.
اوس خو یو شعر راته وایست، بیا به وړاندې مثلا نورې پوښتنې هم شته، ګڼې پوښتنې ستاسو د شخصي ژوند په باب او ستاسو د ادبي کارونو په باب، خو اوس یو شعر راته وایست چې اوریدونکي به هم غواړي چې ستاسو شعر واوري.
کستا حسن لغزال کمای نکا، کستا حسن لغزال کمای نکا، زما خوی هم لعبدال کمای نکا، چی وجب کی پچنگ کی تجسم کلی بیا ہی سوک لدغ خیال کمای نکا، او چی زر کی محبت استوگن نوی، چی زر کی محبت استوگن نوی، چی پروا کل کندوال کمای نکا، او حقیقت د زیات کم هر چا لیدلې، حقیقت د زیات کم هر چا لیدلې، مگر بیا هم لکه حاله کمای نکا، او ما غزل ته دردانو پی لیکړې، ما غزل ته دردانو پی لیکړې، خود به دغه کماله کمای نکا، او مقتدر چې په سیمبول او کنایې بیان کړې، په سیمبول او کنایه بیان کړی، صدیقی لکیلو قال کمای نکا، صدیقی لکیلو قال کمای نکا.
ډیر ښه، ډیر ښه، ډیر ښه شعر وو. دا شعرونه تاسو څنګه درته راځي، څنګه یې لیکئ؟ یعنی تاسو په الهام باور لرئ او که کینی فکر کوئ، یو احساس درته راځي او بیا یې لیکئ؟
تکل چې یو خبر را یادېږي، په دې اړه زه د ملګرو سره، کلیوالو ملګرو سره ځینې وخت بحث کوم، ولا الهام راغی او شعر مې ولیکل. زه دې خبرې ته د شي بل ډول عقیدت لرم، هغه په دې معنی استاد غزنفر په جادوګر هنر مې کتاب کې وایي چې دا الهام او ریاضت یو یو دا ریاضت څه دی لکه جال، او الهام به څه دی لکه مرغۍ ته چې جال ونه لري، ریاضت ونه لري، مرغۍ کله ګیرولی شي، الهام کله ګیرولی شي. نو زه خپل په دې اند یم چې الهام به وي، حضور غواړي دا ریاضت وي چې خواري وي چې یو سره مطالعه وي. زه کوم چې دا د یو یو نیم کال چې ما مطالعه پیل کړې ده، تر اوسه پورې زه شعر مطالعه دوامداره کوم، که چېرې ما د شعر مطالعه پرېښودله، د ادب مطالعه مې پرېښودله، زه په دې باور یم چې زه ممکن شعر ونه شم لیکلی. او کوم لیکم نو هغه عادي خبرې به وي، شعر ورته نشم بیویلی، لکه دغه د ځینو خلکو غوندې. نو زه وایم چې ریاضت او مخواري، مطالعه، هڅه، فکر دا چې نه وي، نو تش الهام زما فکر سره داسې کوم ډېر څه به نه وي.
خو تاسو داسې یوه یادونه کوئ چې هغه د الهام او د هڅې ترمنځ کرښه مو هم یو څه مبهمه ده. ډېر خلک په دې باور لري چې امغه هڅه چې مونږ کوو امغه الهام دی په حقیقت کې.
بالکل، خو زه خپله په دې نه زه به شي نتیجې ته رسېدلی یم چې دغه چې دی هڅه، دا مطالعه ده، دا مشاهده ده، دا تجربه ده، دا لوستل دي، د نورو شعرونو دا طبیعت کتل دي، د طبیعت نه سپړلې پدیدې، د طبیعت نه سپړلې پېښې، هغې ته کتل دي، د هغې د سپړلو طریقې زده کول دي او شعر ته راوستل دي. زه ریاضت به دغه وي، او نور څوک بل مفهوم اخلي ستاسې په فکر نو زور سره موافقت لرم کوم ممانعت نه کوم.
نه، مطلب دا دی چې تاسو کله داسې وخت نیمه شپه له خوبه یو غزل سره راویښ شوي یاست کله؟
نه، داسې وکله نه وي شوي. تکر زه خپله دغه اعتقاد البته لرم، بیا هم خو ډېر کمزور یې، دغه باور ډېر نه لرم. نو داسې ما سره کله نه دي شوي چې بس سم بس د شپې دي وي، د ورځې وي، په خوب کښې دي وي، داسې ما سره کله نه دي شوي چې بس ما باندې دې مکمل الهام وشي او مکمل غزل زه په هماغه شېبه ولیکم، یاد یې هماغه شي ولیکم، نو داسې ما سره کله نه دي شي.
ډېر ښه. مضمون ستاسو د شعرونو کوم مضامین رانغاړي ستاسو شاعري؟
شاعري مې ډېره کمه راته کړې چې نه پوهېږم چې شل غزل به پوره کړی شم که نه. مضامین تر دې ډله مختلف دي. یو مضمون چې زما ډېر د خوښې دی او ډېر مې په غواړم هم چې پکې راشي، او ډېر پکې راځي او ډېر پکې راغلی هم دی، ما هم ډېر خوند راکوي. نو هغه د میرمنې توصیف دی تکل شي
د خپل میرمنې هیڅ عجیب نه ده. ډیرو شاعرانو همدغه تجربه کړې ده. په حقیقت کې د ښځې تعریف د ښکلا تعریف دی او ښکلا یو ډیر لوی مفهوم دی چې فلسفي ارزښت لري او فلسفي اړخ هم لرلی شي. په فلسفه څومره باور لري په شعر کې؟
فلسفه که دغه مفهوم ته واخلو استاد غنصر وایي چې دا به انصاف نه وي چې ژوند کوو او په ژوند باندې غور نه کوو، معنا ده چې فلسفه نه لولو. نو د فلسفې تاثیر په شعر باندې که چیرې وي ښه به وي. تېره ورځ یو ځای کې مرکه مې لرله د ادب او فلسفې پرون باندې، بیا مالته دا یادونه وکړله چې د ادب نه فلسفې ته تګ څنګه کېږي. نو هغې کې یوه خبره دا وه چې ادب یو احساس بیانوي او د ژوند عواطف او احساسات بیانوي، او فلسفه څه کوي؟ ژوند ته معنا ورکوي، ژوند ته لوری ورکوي، ژوند ته فکر ورکوي. نو زما فکر سره چې فلسفه په شعر کې دا ډېره غوره ده او دا یو مثبت فکر ورکوي، دا یو ښه کار دی. او الحمدلله موږ په ډېرو اوسنیو شاعرانو کې دغه رنګ ډېر پیاوړی لرو. ښه بېلګې سعود صاحب دی. سعود صاحب شعرونه زه ډېر لولم، ماله ډېر خوند راکوي. زه فکر کوم چې دغه اړخ ډېر غالب دی.
د شاه سعود نه پرته نور په پښتو کې څوک ستاسو خوښ دی له دې کبله چې په شعر کې فلسفه راولي او تاسو باور لرئ په دې باندې؟
دغه برخه کې خو شاه سعود صاحب ډېر ښه دی. نور استاد صدیق پسرلي شعرونه ډېر خوند راکوي، ډېر لولم. پیر محمد کاروان صاحب همداشان، درویش دورانی صاحب، ساحل صاحب. په ځوانو شاعرانو کې بیا امین صاحب ډېر خوند راکوي، حافظ امین صاحب ډېر لولم، ډېرې اورم. همداشان مصطفی صالح صاحب سپرلی په خال دي کلیات مې د څنګ کې پروت دي، یعنې ډېرې مینهوال یم، ډېرې لولم. همداشان د نورو ګڼو شاعرانو شعرونه خوند راکوي. زه صاحب شعرونه فیسبوک کې ډېر ګورم، اوس له سره سره په تمه یو شعري ټول بیا هم چاپ کېږي. نو دغه شاعري زه د یوازې دې لپاره نه ګورم چې ما ته ښه احساس راکړي او عواطف مې راوپارې، بلکې زه ډېر وخت د دغې شعر هغه ژورو ته ځم، په اصطلاح فلسفي ته ځم، او د خپل آن د خپلې زاویې نه دغه شعر شنم او تحلیلومې، او یو نتیجه اخلم، یو پایل اخلم، یو فکر اخلم، یو مفکورات اخلم. دا کوم شاعران چې ما یاد کړل په دې خاطر دا ډېر لولم او ماته ډېر خوند راکوي.
دا شاعران چې تاسو یاد کړل صدیق صاحب، په دوی کې د چا اثر هم په خپله شاعرۍ باندې وینئ؟
حتما تاثیرات به وي. او زه کله چې شعر لیکم ډېر فکر مې د کاروان صاحب شاعرۍ ته ځي، او فکر کوم چې تاثیر به یا وي خو نه وي به یا به نه وي، خو ډېر د هغه نه متاثره یم په ژوند کې، په افکارو کې، ځکه هغه ما نږدې نه لیدلی. د هغه اخلاق او کردار او چلند، د هغه درانه الفاظ او د هغه پښتو، د هغه بېخي جالبه و زما لپاره. نو ما باندې ژوند کې ډېر مثبت اثرات کړي دي. ممکن په شاعرۍ کې مې زه خو نه وینم، ځکه کاروان صاحب شعر حالاتو و زموږ د شعر ادنان و زه نه فکر کوم چې مناسبه به نه وي، خو حتما وي به.
خپل یو شعر په دې برخه کې اورېدونکو ته ووایاست.
سمه ده تکل صاحب، دغه یو غزل دی وایي: باڼه له یو بل فاصله واخلي چې تا وویني، باڼه له یو بل فاصله واخلي چې تا وویني، د سترګو تور اوبه اوبه شي چې اشنا وویني، او چې یک تنها شي باید روحي هم تازه شي دومره، چې یک تنها شي باید روحي هم تازه شي دومره، په لار چې درومي دیوالونو کې هم سا وویني، او د عشق براغ به مسپرلی شي او مخ پورته روان، سوار خطا بشی چی تا وینی هم ما وینی او مقتره چی بیا بای تل تر تل برجل کندی پا دی باوریم بیا بای تل تر تل برجل کندی پا دی باوریم ایسی دیکی که سوک به عشق لیه دنیا وینی ایسی دیکی که سوک به عشق لیه دنیا وینی
درخم تاسو په پوانتون کې جرنالیزم لوستای ویلای مو دی په جرنالیستی برخه کې چیرته کار مو کړی کوم نه دی کړی
دغه کې مې کار نه دی کړی تل چې برقي رسنه سر د مثال تلویزیون راډیو کې نه یم پاتې شوی خو د تحلیلي جرنالیزم په لرې مو دغه برخه کې مې رسنه سره مې کار نه دی کړی خو مطبوعاتو برخه کې خو شخصا ډېر څه مې کړي دي او که موقع برابره شوه نو ټول به بیا له خیره سره د مطبوعاتو له لارې راغی شي خو کار مې لا تر اوسه کومې رسنۍ سره نه دی
کار مو د اوس څه دی څه کار کوئ
فعلا یو ښوونځي کې ښوونکی یم لنډمهاله قراردادي فعلا داسل اصول صنفي دی دغه لومړی ټولګی دی او په دغه باندې بوخت یم مخکې مې تدریس کړی و پښتو مې تدریسوله تر دولسم صنفه پورې په لیسه کې خو اوس فعلا دغه لنډمهاله استادي مې اخیستې قراردادي او د لومړی ټولګی راسره دی د هغې استاد یې
ستاسو له مخکینیو خبرو زه داسې لږ پوه هم شوم چې شاید حتما به مو واده کړی نو د دې شخصي ژوند په باب یو څه لنډې لنډې پوښتنې درنه کوم صدیقي صاحب واده مو کړی
بله
ماشومان لرئ
درې اولادونه لرم شکر دی مشر مې زوی دی یعنی منځنۍ لور ده او کشر مې بیا زوی دی
اوس یې په کوم ځای کې
فعلا جلال آباد ښار کې یم او اوسېږو استوګن په بابوړو کې څوکۍ ولسوالۍ بابوړو کلي کونړ ولایت
د راتلونکو لپاره څه پلان لرئ تاسو درس په جرنالیزم کې ویلای کوي شاعري او کار مودا دی چې په یو ښوونځي کې د معلم دنده لرئ د ښوونکي دنده لرئ نو د راتلونکو لپاره د څه خاص پروګرامونه پروژې څه شته
په کوم څه به بل حتما وي ځکه چې ژوند کوو باید ورته غور وکړو د راتلونکو لپاره زه خپله د جرنالیست ژورنالیستیک تحلیلی ژانرونه ډیر خوند اخلم او دغه برخه مې ډیره خوښیږي نو غواړم چې دغه برخه کې یو څه کار مې کړی وي یو څه کار نور وکم همدارنګ د ژورنالیزم لپاره څه کار وکم او په ژورنالیزم کې نورې زده کړې وکم ماسټري وکم دکتورا زمينه راته مسایله شي دکتورا وکم او مدام خو بیا د ذوق نه پالي دې ورخه دې ان شاء الله مخکې زه مطالعه ورته نه پرېږدي وخت لرو ځواني لرو دا مصرفو او همدغې باندې مې مصرفو چې هم به ذوق بالي هم به مسلک پالو نو ان شاء الله د خدای نه غواړو چې دواړو کې کار وکړو ان شاء الله اراده شته چې دواړو کې به کار کوو دواړو لپاره به کار کوو
شعرونه یوازې لیکي او که نثري لیکنې هم لري
په ادبیاتو کې شعرونه مې هم لیکلي دي او ورسره په څنګ کې په ټولنیزو موضوعاتو باندې ځینې وړې وړې لیکنې د فیسبوک لپاره یا د همداسې نورو رسنیو لپاره دغه مې هم کړي دي او په دې وروستیو کې مې کالم لیکنې ته مخه شوې ده یو څه کالم مې رانیولی یو څو برخې مې لیکلي دي همداشان داستاني ادبیاتو باندې مې یو یو اثر رانیولی دی غواړم هغه هم بشپړ کړم داستاني ادب کې نو دغه کارونه کوم او په دغه باندې مصروف یم
داستاني ادب باندې تحقیقي لیکل کوئ
نه تاسو ته د ناول مې رانیولی دی غواړم دغه ناول ولیکم په داستاني ادب کې
څومره کار مخکې تللی موضوع یې څه ده
موضوع به اوس نه یم اوس نه یو څه ښه نه ده بیا به تاسو ته شخصي کې ولېږم یو څه مصروفیتونه دي کار مې لږ کړی دی چوکاټ مې ورته جوړ کړی دی فقط وخت یې راکړم او ورته کښېنم نو انشاءالله چې رسېږي نږدې میشنی مکی انشاءاللہ چی بشپرا ولیشن
تصمیم لري چې چاپ کوي دا کتاب مو ځکه شیرونه خو تاسو ویلې چې تر اوسه پورې کم دي د یوې ټولګې شیرونه نه دي ظاهرا برابر شوي نو غواړي چې ناول مو چاپ کړي
نه پکل څه د فیسبوک نه بغیر نور مې زړه نه غواړي چې خپل شیر خپل نثر خپل لیکنه د یو ادرس شیر کړم ځکه زه د خپل شیرونو د خپل لیکنو نیمګړتیا در کول شم پوهېږم نیمګړتیا لري نو دا بیا په راتلونکي کې هغه د باقر صاحب خبره چې زما په ژوند باندې ممکن منفي اغېز پرې باسي نو لیکل کوم لیکل مې کړي دي لیکل به وکړم انشاءالله خو چې تر څو پورې بشپړ ډاډه شوی نه یم او پوره مطمئن شوی نه یم نو په خپله خوښه باندې نشر کوم او که چوم زورور وو چا غوښتنه وه بیا بلې لارې نه پوه شو هغه نشم ویلی خو خپله خوښه او خپله اراده مې دا ده چې تر ډېره پورې صبر کوم
ډېر ښه د مرکې پای ته را رسېدلی یو یوازې یوې بلې پوښتنې ته هم لطفا ځواب راکوئ بیا به خدای پاماني سره وکړو زما پوښتنه دا ده چې اکثره خلک ما چې لیدلی دي لږ تر لږه په پښتو کې ما چې لیکوالان لیدلي دوی له لنډو کیسو نه پیل کوي بیا ځي ناول ته تاسو لنډې کیسې لیکلي دي او که راسن مو له ناول نه پیل کړی
پکل صاحب لنډو کیسو هڅه مې کړې وه خو داسې بشپړ بریالی ورباندې نه وم زموږ ملګری مې راځي دې برخه کې ډېر زیات پوهه لري ماشاءالله نو هغه سره بیا په دغه لنډ کې څو مې لیکلې وي هغه سره مې شریکولې ډېرې نیمګړتیاوې پکې راایستلې نو هغه نیمګړتیاوونه ما درس اخیستی دی او مستقیمه مې دغه اوس یو موضوع پیدا کړې ده ما لې کار ورباندې کوم که بیا کوم ځای کې بندېدم ملګرو نه مرسته غواړم دا زما لومړنۍ هڅه مې نه ده لنډې کیسې مې لیکلې خو داسې فکر کوم چې هغه ډېرې ښې نه وي نو دوی کې باید ډېره خواري وکړم ملګرو میسیجونه مې کړي زنګونه مې کړي هغوی را سره بشپړ همکاري کوي
دا لنډې کیسې مو چې لیکلي دا په هغه ډله لیکنو کې دي چې له شعرونو سره تاسو خپل آثار نه بولئ یا نه غواړئ چې خپل آثار وبولئ او چاپ یې کړئ د هیواد ځوان شاعر او لیکوال امداد الحق صدیقی د آزادۍ میلمه په خپرونه کې راسره و تر بلې مرکې د خدای پامان
د آزادۍ میلمه